سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلای کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازرینا مری وای طالبان یاله ولس مشره بهرنیو چارو وزیر سره د افغانو خزون جنو پرملاتړ خبري وکړي رینا مری نن سار وختي په خپل اکسپانی په خوندې ټوئیټر لیکلی دی طالبان یاله ولس مشر بایرام باګای د غراز اروپا او بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د افغانو وګړو د ملاتړ لکبله طالبان یاده حکومت د حیاتی همکارۍ مننه وکړه پریمن امریلی کی هغه په څنګه ډول د افغان خوځونجونو د عملاتړ لکبله د البانیا مننه کړی ده البانیا له هغه هیوادونو څخه ده چې د خوځونجونو په ګډون په لسکونو افغان پناه غوښتون کې پکې نور غرب هیوادونو ته د تلو په نیت په لند مهاله توګه دی ردی او تروسی برخلیک معلوم نه دی د طالبانو وین زبیلا مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کرکټنې ادارې د غړي محمد عمر جان خنزاده مړینه تایید کړه په پاکستان کې زینو سرچینو ویلي د غکس د بلوچستان یالت کویټي ته نږدې په نوي کلی کې د یو جماعت ملا امام هم و چې پرونه وخت د وسوالو په حمله کې وژل شوی دی د طالبانو وی سرچینو ویلي دغه ملا د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خنزاده ته یو له نږدې کسانه و مجاهد نن په خپل بکی کی د محمد عمر جان اخونزاده د مړینی خبر تایید کړی دی خدای نه دی ویلی چې هغه چرته وژل شوی دی په بلوچستان کې د پولیسي او چارواکي جواد طارق د زدرډي مشال څنګه ته ویلی چې د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی شریکان په ساحه کې دي او د روانې ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره چمتووالی لري په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین والي پرون په خپل اکسپانې په خوندې ټویټر لیکلي چې دغه مرستندویان د وروستیو سیلابونو او اورښتونو له کبله زیانمن شوو ته نومړنۍ مرستې د څښاک پاکې اوبو او د خوندیتوب بستې هم برابروي نوموړي په افغانستان کې د سیلابونو د زیانونو په باب پر خوشینون کړه پرونو خفقان خودلی ویلی دی اغیزمن شوی کسان په سوچونو او دواو کې دي په ځنګړ ډول هغه کسان چې خپل خپلواني په دغه سیلابونو کې مړه شوی دي د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست وایي د یک شنبه تر ورځې به د افغانستان په نهه شت ولایتونو او همداراس سالنګونو کې ورخت دوام وکړي د طالبانو چارواکي وایي د وروستۍ ورځو د سیلابونو ورختون لکبل بیا تنه مړه شوی او شپږ پنځوس نور ټپیان شوی دي او د اسرایل په نننې حمله کې د سوری په جنوب کې د سوری یو پوځي بنسټ وشتل شوې دي د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلی د سوری د ساویدا او دردا ولایتونو ترمنځ په دې حمله کې چې ګومان کېږي د اسرایل خوشوي د سوری د پوز درادار تاسیسات پنخه شوې دي د سوری دولتي اژانس ناسا د پوز د اعلامیې په حواله راپور کړی دی چې ویلی دی اسرایل د سوری په جنوب کې د هوایي مدافع وقته وشتلې او مالی زیانونه اړولې دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي وړاندې په افغانستان کې وروستۍ ورختونو تم شو چې خلکو ته څومره زیانونه اړولې دي او د ملګرو ملتونو ادارې څومره خلکو سره مرسته کړې او څومره یې چمتووالی ښودلی په دې به وړاندې درته جزئیات درکړو همدارنګه په ترکیه کې د وژل شوي افغان کډوال په اړه باندې چې مېرمنې ادا کړې ده چې د خاوند د بدن غړي ایستل شوي دي دا چې ولې او دغه افغانان کله ترکیې ته تللي او په دې اړه باندې به هم وروسته تفصیل تاسو ته درکړو کندهار ته به هم ورشو چې حالته د کاغذ او کاټن په تولید کې ډېر والی راغلی
د ورځې پنځه ویشت زره کاټن موږ جوړوو او که دغه پلانټ یا برق موږ ته سم سي موږ تقریبا یو لک شل زره تر یو نیم لک کاټنو پورې د ورځې پروډکشن لرو
بل پلاو بیا په کندز کې د نسوارو تولیدات هم ډېر شوي خو خلک شکایت کوي چې باید کم شي
کسیر مسیر ته مې دا تاسو پرې دې کار نه باید لري ستګر نو سوار چات نو سوار چې نه وضعیت د سي خراب دې درته وایم چې ورته تاسو سره پنځه خبرې نسن کړه دغه وسمن تاسو لا قرار راځي
په دې اړه باندې چې د نسوار تاوانونه څه دي او ولې په کونتس کې تولیدات ډېر شوي هم درته په تفصیل ولرو د ایران او اسرائیلو وروستي بریدونه به هم تم شو نور مطالبه مشتمل تیا مو غواړم
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشي په ایران کې د نن د اسرایلو د حملو راپورونو په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو ویرې زیاته کړې ده. راپورونه وایي اسرایلو نن سهار په ایران کې پر ځینو اهدافو حملې کړې دي او دا د ایران د تیر شنبه د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران پر اسرایلو کړی و. ورځو تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن سهار وختي د ایران په مرکزی شهر اصفهان کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي چې په خلکو کې ورختایي جوړه کړه. دا چاودنې داسې وخت سوي چې نن د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهي 15 اتیایمه کلیزه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو څو رسنیو د هغه هیواد د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په مرسته په ایران کې دننه ځینې اهداف ویشتلی دي. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي او په نړۍ کې خبري سرچینو خبره کړي اصفهان ته نږدې د چاودنو صحنې ښکاري. د ایران چارواکو هڅه کړې چې د دغو چاودنو راپورونه کم اهمیت وشي او په هغې کې د اسرائیل دخالت په مستقیم ډول تایید کړی نه دی. د ایران دولتي رسنیو په تهران کې د ایراني چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه چاودنې د هوایي مدافع د دستګاو لخوا د دریو بی پیلوټ الوتکو د نسکورېدو له کبله وې. د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوي بیا ویلي چې د نن سهار د چاودنې علت پر یو مشکوک شي د هوایي مدافع د دستګا ډزې وې او په پیښه کې کوم زیان نه دی اوښتی. داسې ښکاري چې پر ایران د اسرائیل دا احتمالي حملې د تهران د هغو بېسارو حملو نسبي ځواب وي چې تېره شنبه یې پر اسرائیل کړې وې. د روانې وري یا حمل میاشتې پر 14 په دمشق کې د ایران پر قونسلګري له برید سره جوخت چې د قدس واک د قمندان محمد رضا زاهدي په شمول د سپای پاسداران و جګپوړي افسران پکې ووژل سول. د ایران لخوا پر اسرائیل د غچ اخیستونکي برید احتمال ورکول کېدی. د واشنگتن په مؤسسه کې د دفاعي او امنیتي چارو شنون کې فرزین ندیمی د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا تو ویل د تهران په اصفهان کې چې د چاودنو راپورونه ترې ورکول سوي د ایران مهم تاسیسات پراته دي.
اصفهان هم چه که عرض کردم سایت های
هغسی چه ما وویل اصفهان که ده ایران اتمی تاسیسات هم پراته دی ده هوایی مدافع دستگاه و ساحی پکی دی. حال تا دشکاری پنم یو پوزی عده هم ده چه ده هوایی مدافع دستگاه و ترچنگ ده ایران ده مرکز ده خوندی توب مسئولیت لری.
ده ایران پا اصفهان شار که ده ایران زیاد اتمی تاسیسات پراته دی چه تر ټولو مهم یه ده نتنز بطی او ده یورانیم و ده بداین مرکز دی. اصفهان کې دغه چاودنو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه پارولې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې وویل له هر هغه چلند سره چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو سبب کیږي مخالفت کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک په لندن کې د یوې وینا پر مهال ټینګار وکړ چې په منځني ختیځ کې د قراری غوښتونکی دی. هغه ویلي په سیمه کې د پام وړ کړکېچ د هیچ چا په ګټه نه دی. په همدې حال کې مصر هم د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکېچ د دوام په اړه پر خبرو سویو راپورونو اندېښنه شولې ده او قاهره په ویلامیه کې د کړکېچ د عواقبو په باب خبرداري ورکړې ده.
و امورید چې په ایران کې د نن د اسرائیلو د حملو د راپورونو په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو ویرې زیاته کړې ده. د راپورونو پر بنسټ نن سهار اسرائیلو په ایران کې پر ځینو هدفو باندې حملې کړې دي او دا د ایران د تېرې شنبې د هغې حملې غچ بلل شوی چې تهران پر اسرائیلو باندې کړی و. په همدې موضوع به تم شو. د سیاسي چارو شنونکی ساق اتمر راسره په سټډیو کې وصل دی. اتمر صاحب، تاسې هم پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. په پیل کې راته که د دغې کړکېچ د تیدو ځکه ویرم شتون لري چې دغه کړکېچ کې د شنور هم پراخ شي، په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې ورسره څومره پراخېدلی شي، او څه فکر کوي دا کړکېچ بل دین ور وغځيږي؟ ځکه مخکې له مخکې اسرائیل خبرداري ورکړ چې دوی به هم برید کوي او غچ بخبل اخلي.
من نه تاسو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه نکیلې. ګوري په سر کې خپل نتانیاهو برخلاف د اسرائیل او خلق نتانیاهو باندې داسې تورونه پورې کړل چې د مالی فساد کې ګرام دی او د دې حکومت په مقابل کې دوی په تظاهراتو باندې لاس پورې کړ. په دغسې وخت کې نتانیاهو د دې دپاره چې یو خو د خپل د حکومت دوام ولټوي چې څنګه دغه دوام کولی شي، د بله خوانه هغه فکر چې د اسرائیل خلکو د دې حکومت په مقابل کې درلود دغه فکر ته تغییر ورکړي. دوی د غزه جګړه پیل په هغه وخت کې چې یعنی د دې ضرورت نه و، خو په هر صورت دغه جنایت چې دوی په غزه کې په دغه شپږ میاشتو کې دې ته ادامه ورکوو، نو د دې دپاره چې د نړۍ توجه د دې نه بل خواته واړوي، نتنیاهو داسې تصمیم ونیو چې دوی به دغه په ایران باندې، البته سوریه کې د قنسل د ایران په قنسلګری کې هغه د سپای پاسداران مشران قمندانان چې په سوریه کې وو هغوی تر برید لاندې راوستل او هغوی ووژل.
په بخنه سره اتمر صاحب، کله چې ایران بیا دغه بریدونو ته ځواب ورکړه، فکر کوي کوم هدف چې بیا اسرائیل پسې ګرځېده هغه د ایران په بریدونو کې ترلاسه سو؟
اول خو دغه د ایران برید هم داسې برید نه و چې هغه باندې د نړۍ د مسلمانانو زړه یخ شي. بل خبره دا وه چې ایران په دغه کې د امریکا مشوره غوښته، بل ایران د هغه سلاحګانو نه استفاده نه دی کړی په دې برید کې چې هغه ډیر مؤثر و. تاسو فکر وکړئ چې هر کروز او هر توغندی په څلور ساعته کې، په درې ساعته کې، یا تا د څلور ساعتو نه هم ډیر، یعنی دی په زر کیلومتره کې اسرائیل خاورې ته رسیدلی، یعنی دا ډیر په دغسې یو جنګ کې دا ډیر یو ضعیف حمله دی.
اتمر صاحب، که چیرې ایران په دې برخه کې د امریکا مشوره اخیستله، امریکا خو یو له هغو هیوادونو دی چې په کلکه باندې په نړیواله کچه د اسرائیلو ملاتړ کوي، او حتی په غزه کې د اسرائیلو په ملاتړ باندې چې هلته جګړه روانه دوی ولاړ دي او د اسرائیلو خوا نیسي، بیا ولې ایران په دې برخه کې چینی غوښتل یو برید وکړي؟ هدف بیا د دغې برید څه و چې سلاګانې هم داسې استفاده نه شو چې ضرر پکې اسرائیلو ته ورسیږي؟ هدف څه و چې دا برید وشو؟ اوس چې بیرته اسرائیلو برید کړی، هدف څه ده؟
بله، د ایران هدف، د ایران د اخوندانو هدف هم دا دی چې د خلکو احساسات یو ځواب پیدا کړي. دومره لاف چې خامنه ای وهو چې موږ به داسې څپېړه ورکو او دا به کوو هغه به کوو، یعنی د دغه احساساتو د فروکش په خاطر هم ایران مجبور و چې یو عکس العمل وښي. نو د هغه پر بنیاد باندې اول امریکا سره مشوره وکړو، بیا دوی دغه برید وکړو چې هغه په نتیجه کې تاسې ولیدل چې هېڅ تلفات اسرائیلو ته وغنوښت، او اوس هم اسرائیل دغه حمله معلوم نه دی، ځکه چې اسرائیل تر اوسه پورې دغه حمله تایید کړی نه دی. ایران هم په رغنده توګه داسې نه دی ویلی چې د اسرائیلو دغه راکټونه د دې هدف زموږ هغه اټومي تاسیساتو په اسفهان کې، نو داسې شی تر اوسه پورې په رسمي توګه خپور شوی.
یعنې اتمر صاحب، دغه ویره چې په منځني ختیځ کې به کړکېچ پراخ شي، د ایران او اسرائیلو جګړه به وغځېږي، او دغه هیوادونه چې د افغانستان ګاونډیان دي، که دې کې جګړه پراخه شي یا جګړه پیل شي، زیان به افغانستان ته ورسیږي، دا ویره ډېره په ځای نه ده؟
زه داسې فکر کوم چې امریکا، انګلیس، آلمان، فرانسه او نور هیوادونه د دې پسې دي چې دغه جګړه ونشي، او حتی امریکا دا خبره هم وکړه چې موږ دې جګړې کې د اسرائیلو سره نه ودرېږو. نو دا په دې معنا ده چې دغه جګړه پراخېدو ته نه پرېښودل کېږي. د بل خوا نه ایران زموږ همسایه دی، یقینا چې په ایران کې بې ثباتي په افغانستان باندې مستقیم تاثیر لري، زموږ په مهاجرینو باندې، زموږ د هیواد په تجارت باندې، زموږ په وارداتو باندې، زموږ په راکړه ورکړه باندې دا ډیر مستقیم اثرات لرلی شي.
ډیره زیاته مننه کورودان د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر و، چې د ایران په ایران کې د نن د اسرائیلو د حملو د راپورونو په اړه باندې چې دا ویره رامنځته کړې چې په سیمه کې به کړکېچ ورسره لا پراخ شي، خپل تحلیل سره شریک کړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چار روانونه د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د ورخت نوي څپی خبرداري ورکړې دي. دغه اداره په خپل تازه راپور کې چې تیر ورځې خبر کړی ویلي چې په ځینو سیمو کې به په ورځني ډول تر دیرش ملي متر پورې اورښت وشي. دا په داسې حال کې ده چې له کوچني اختر راپدې خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ترنو اورښتونو او سیلابونو لسګونو کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اړولې. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو بارانونو واوري او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا بیا را روانه ونی د افغانستان په مرکزی، سویل، سویل ختیځو او لویدیځو سیمو کې د ورخ د نوې څپې خبرداري ورکړې. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې تیر ورځ پور شوی وړاندوینه کړې چې په ځینو سیمو کې به په ورځني ډول دیرش ملي متر پورې اورښت وشي. اوچا دغه اورښتونه ځکه د اندېښنې وړ بللي چې د راپور په ټکو د اوبو زیرمې ډکې شوي او د سیلابونو د راوتو اټکل هم کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د اپریل له لسمې تر شپاړسمې د افغانستان مرکزي، شمالي، شمال لویدیځو او سویلي سیمو سخت بارانونه او سیلابونه تجربه کړل. په راپور کې راغلي چې د دغه اورښتونو له امله لس کم شپاړس سوه کورنۍ اغېزمنې، شپږ دېرش تنه مړه او اووه څلوېښت نور ټپیان شول. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق وړ مورز رسنیو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي وو چې له کوچني اختر راپدې خوا د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي او شپږ پنځوس نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په راپور کې دا هم راغلي چې د دغه اورښتونو له امله یو سل اته نوي کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي او اووه سوه اته دېرش نور په قسمي ډول زیانمند شوي. د دې تر څنګ شپږ څلوېښت کورنۍ بې ځایه شوي، څلور سوه اویا څاروي تلف شوي او درې شپېته زره اووه سوه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. بادغیس، فراه، هلمند، کابل، کندهار، لغمان، ننګرهار، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډېر زیانمند شوي. پاندې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي کورنۍ وای لوړاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوانو او وروستۍ ورختونو لاپسې وځپل. د نورستان او فاریاب دوه اوسیدونکو حاجی میراجان او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
درې څلور د ځای همداسې غټ ارتیکه راوتلې ده، خو ډېر ځایونه همداسې سیلاب بند ذریعه بندې هم خراب شوې ده، خو تر اوسه پورې چا اقدام کړی نه دي. خو همدغه شان لاره بندې څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلک په مخ دي.
فاریاب ولایت کې ډېرې بارانونه شوي دي، لارې خرابې کړې دي. پښتونکوټ ولسوالۍ کې، المال ولسوالۍ کې، غیسار ولسوالۍ، چلګزي ولسوالۍ خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي.
زیانمن شوي کسان د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو نه د عاجل مرستو غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې د ورختونو له امله د وختو زیانونو د وروستیو شمیرو او دغه شان له زیانمنو سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت نظر هم ولرو. خو ویان دی ملا جانان سایق د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورختونو، تالندې، واوري او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې په راتلونکو ورځو کې د ورختونو اټکل شوی دی او خلکو ته خبرداری ورکړل شوی دی. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. په ترکیه کې د وژل شوي افغان کډوال میرمن قمرګل یا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی ده چې د خوند بدن غړي ایستل شوي دي او د دې خبره اوس پادلی طب کې دا خبره څرګنده شوې ده. د وزیر محمد مدافع وکیل بیا ترکی رسنیو ته ویلي چې د نوموړي پښتورګي کې خای لاسوځولو مخکې قاچاق شوی وي. تفصیل په راپور کې.
په ترکیه کې د وژل شوي افغان میرمن ادعا کوي چې د خاوند د بدن غړي یې ایستل شوي دي. د وزیر محمد میرمن قمرګل ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره اوس د عدلي طب په واسطه څرګنده شوې.
ما ولیده د بدن غړي یې نه و، ټول یې ایستلې و. ما چیغې وهلې، ټولو ته مې ویل چې د بدن غړي یې ایستل شوي دي. دوی باور نه کاوه. اوس زموږ وکیل تازه دا موندلی دی چې د بدن غړي یې اخیستل شوي. نس یې ټول اخلاص و، فقط سوځول شوی و چې د هغوی د ګوتو نښې پاتې نه شي.
قمرګل دا ادعام کوي چې د خاوند د کار مالک یې د دې د خاوند په ګډون نورو کارکوونکو ته هم وړاندیز کړی و چې د پښتورګي په بدل کې ورته $20,000 ورکوي، ځکه د نوموړي په ټوکو د هغه پلار ته د پښتورګي اړتیا وه. خو د ترکي رسنۍ سیوس شو د راپور له مخې د میرمن قمرګل له دې ادعا وروسته د نیول شویو له ډلې د وزیر محمد د کار د مالک انور کیدروغلو پلار چې انګیرل کېده د پښتورګي ناروغي لري د معاینې په موخه روغتون ته راوړل شو، خو د راپور په ټوکو د پښتورګو د جراحۍ نښه په کې ونه لیدل شوه. که څه هم د دې قضیې په تړاو نیول شویو شکمنو کسانو هغه مهال اعتراف کړی و چې هغه له دې عمله چې غیر قانوني کان کیندنه افشانه شي سوځول شوی، خو د وزیر محمد مدافع وکیل شکر ترکي رسنیو ته ویلي د هغه مخ، لاسونه او پښې هیڅ نه و سوځېدلي چې هویت یې ونه پېژني دل شي. دا هغه هویت د هغه د مخ او د ګوتو د نښو په واسطه پیژندل کېدای شي، خو بدن یې نور په بشپړه توګه سوځېدلی دی. د وژل شوي کډوال وکیل همداشان زیاته کړې له دې امله چې د وزیر محمد چپ پښتورګي د پیژندلو وړ نه دی، ښایي له سوځولو مخکې قاچاق شوی وي. مخکې د عدلي طب ترلاسه شوي راپور یوازې دا ښودلی و چې پر هغه پټرول اچول شوي او بیا سوځول شوی دی. د ترکي رسنیو د راپور له مخې وزیر محمد چې د 2023 کال د نومبر په 9 وژل شوی او جسد یې یوه ورځ وروسته د نومبر په 10 په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته موندل شوی، د زونګل داک ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کوه. د نوموړي د وژلو په تړاو د هغه د کار مالکانو په ګډون شپږ کسان نیول شوي چې وروسته بیا څلور تنه د قضایي کنټرول په شرط خوشي شول. ومخوښتل د دې قضیې او په دې قضیه کې د نویو پرمختګونو په اړه په ترکیه کې د افغانستان سفارت نظر هم ولرو، خو په یاد وزارت کې سرچینو د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې په ترکیه کې د افغانستان سفارت د ننګوي سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پېښه تاییده کړې وه او ویلي وه د ترکیې پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوي کس کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي وه دوی مخکې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي 40 کاله په ایران کې اوسېدل، او کله چې هلته د ایستلو لږ وخت سره مخ شول ترکیې ته ولاړل، خو اوس له دې ډول برخلیک سره مخ شول. دا لومړی ځل نه دی چې یو افغان کډوال په یوه هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغانان له ورته نورو پیښو سره هم مخ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندز ښار کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي دا نسوارو مصرف کوونکي زیات او د دوی بازار تود شوی دی. دا نسوارو پلورونکو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې د نسوارو د تولید لسګونه وړې کارخونې فعالیت کوي او بیلابیل ډوله نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي، خو یو شمېر خلک لا نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت مراعت کړي. د ښار پر واټونو او لارو دی له دغو ډول د نسوارو له اچولو څخه ډډه وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کندز کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په وروستیو کلونو کې پر کندز سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغې نشئی په دې د تولید فابریکې جوړې شوي، په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 30 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
یک دا شرکت از گل میگا دیگه پاکستانی میگا گل زام.
په کندز کې د نسوارو د تولید لاس وړې کارخونه فعالیت کوي. دغه کارخونه مختلف ډول نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلوه کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 رقم هسته کې البته تعداد یې
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو، 2-3 ډوله یې خپله جوړو، او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدیږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وای چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
نسوار کې مګر مازمې قندوز مګریم د قندوز جوړ مشه. نسوار قندوز سم
د نسوار په قندوز کې تولید کیږي. پیلن قندوزی، تخاری او وقچی نسوار زیات فیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک لمش څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 من نسوار پلورمه.
څلوېښت کلن سعدالله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي.
داسې شی نه دی څوک به خیر تې ویسي. یا وروره جانه، موږ ښه ورځ لیدلې، بعد ورځ غاښ دې درد کوي، نه یې ګارانګه کاله کې جنګ کوه وهل کوه، دا کارونه به کوي. کسیر مسیر ته مې دا تاسو پیدا چې دې کار نه باید لرې سیګره نسوار چار نسوار چې نه وي وضعیت داسې خراب وي چې درته وایم چې ورور جانه تا سره 15 خبرې نسم کوي. دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
دا چې نسوار اچول څه ډول ناروغۍ منځته راوړي، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادی روډی ته وویل
نسوار عوارض بسیار زیاد داره، مشکلات جهاز هضمی را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځته راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عمله او دماغي سکته هم منځته راوړلای سي. زه له خپل یوادوالو غوښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار لډیره په خوا زمانه رئیس پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمیر نورو آسیایی او اروپایی هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی په دې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه اوای ترلاسه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
کندهار د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې پرزان بسیا شوې دي. د کندهار د صنعت خونی مسولان وایي چې د مهال په دغه ولایت کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعال دي. تفصیل لسیمی په راپور کې.
د امین کریم په نوم د کارتن جوړولو فابریکا، د دې فابریکې مسولان وایي دغه فابریکا د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت جوړ کړي چې په څلورو ساعتونو کې د 150,000 کارټونونو د جوړولو ظرفیت لري، خو اوس د برېښنا د کمښت له امله یوازې 2,000 کارټونونه جوړوي. د فابریکې مسؤل امین الله ظهیر وایي که پوره برېښنا ورکول سي نو نه یوازې تولید به زیات سي بلکې زیات شمېر بیکاره کسان به هم پر کار وګماري.
موږ درې سره برخې لرو، متاسفانه چې د فل اتوماتیک برخه چې ده هغه د برق نشوالي په خاطر باندې نو بند ولاړه ده. موږ د سیمی او د اټلغه څخه کار اخلو. فلحال اوس وخت درې پلای کارټن د ورځې 25,000 کارټن موږ جوړوو او که دغه پلانټ یا برق موږ ته سم سي موږ تقریبا 1,00,000 تر 1.5 لک کارټنو پورې د ورځې پروډکشن لرو. چې د برق د نشوالي په خاطر باندې هغې تاسو ټول ماشینان ولیدل دغسې ولاړ دي، بعض ماشینان چې موږ کار اخلو نو دغسې فلج ولاړه ده.
بلخوا د دې فابریکې کارکوونکي وایي دوی د کارټن جوړولو پروسیس ټوله دلته ترسره کوي او بیا یې د کندهار په شمول د هیواد یو شمیر نور ولایتونو ته هم استوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت فابریکا لرونکو ته د برېښنا ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي ترڅو ډیرو بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
زما نوم عبدالستار دی. کارټن دا رقم جوړیږي، موږ ته اول د واره د کاغذ راځي، لانا ته راځي، نو بیا هغه کاغذ موږ سره هلته بیا چاپ باندې وو، دغه چاپ باندې وو، د چاپ څخه بیا راځي. کارټن د دې په کندهار کې استعمالیږي، کابل ته ځي، هرات ته ځي.
زما نوم سبلا دی. موږ د دې تقریبا اوس سل شاوخوا سره اخته یو چې اسانتیاوې برابر سي، د برق سیسټم موږ ته برابر سي. تقریبا در یو نیم سل دوه سوه شاوخوا پر کارګر اخته کېږي، خو مشکلاتونه ستا د برق پر دا شان ده چې تعداد یې زیاتوو. د شپې کارو سره کوو، تقریبا د شپې در یولس تر دولسو بجو پورې زموږ کار وي.
مخکې به کندهار ته ټول کارټنونه له پاکستان څخه واردېدل، خو اوس د دغه ولایت د صنعت خونی مسلان وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوی دی. د یادې خونی مشر سید سرور رحماني وایي دا مهال په کندهار کې څلور د کارټن جوړولو فابریکې فعال دي چې وې په لومړي ځل د ای4 ورقو تولیدات هم شروع کړي دي.
کندهار کې چې په خوا مو یو کارخانه درلودله، اوس د کاغذ د تولید کارټن او د بستبندی څلور کارخانه لرو چې دوی کارخانه مو مطلق د کارټن او بستو په برخه کې کار کوي او یو کارخانه مو چې ډیر مدرن سامان آلاتو باندې سنبال جوړ شوی ده. دی نه یوازې دا چې کارټن او بستبندی په برخه کې کار کوي بلکې مشت سپین کاغذ هم تولیدوي چې ای4 کاغذ.
د صنعت او معدن خونی د مسولانو د معلوماتو لمخې دا مهال په کندهار کې د 300 فابریکو له جملې یو سلاویا فعالیت لري او پاته د برېښنا او ځینې نور ستونزو له کبله په ټپه ولاړ دي.
دوی مې نیمه کې د آزادۍ میلمه پروګرام درو خطر غې وړاندې لاند خبرونه. د افغان خزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازری نامیری وای طالبان یاله ولسمشر او بهرنی چار وزیر سره د افغان خزون جنو پر ملاتړ خبري کړي. رینامیری نن سار وخت په خپل ایکسپانه لیکلی چې طالبان یاله ولسمشر بایرام باګی د غراست اروپا او بهرنی چارو له وزیر سره په کتنې کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره د طالبان یاله د حکومت د هیئتي همکاري مننه کړې ده. میرمن امری لیکلی چې هغه په ځنګړ ډول د افغان خزون جنو د ملاتړ لپاره له البانیا مننه کړې. البانیا له هغه دوندې چې د افغان خوځو په ګډون په لزګونو افغان پناهغښتون کوته چې نور غربي هیوادونو ته د تلو په تمه دي په خپل هیواد کې په لنډمهاله توګه ځای ورکړی و چې له هم بې برخلي کړي. د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد د کندهار د جهادي مدرسې د استاد او د طالبانو د کره کتنې د ادارې د غړي محمد عمر جان اخندزاده مړینې تایید کړې ده. په پاکستان کې ځینې سرچینو ویلي چې دغه کس د بلوچستان ایالت کویټې د نږدې په نوي کلي کې د یو جماعت ملا امام هم و چې پرونه وخته د وسلوالو په حمله کې وژل شوی. د طالبانو سرچینې بیا ویلي چې دغه ملا د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته یو له نږدې کسانو و. مجاهد نن په خپل یک شبکې لیکلي دي چې د ملا محمد عمر جان اخندزاده د مړینې خبر تاییدوي، خو دا نه وایي چې هغه چرته وژل شوی او څنګه. په بلوچستان کې د پولیسو چارواکي جواد طارق ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی شریکان په ساحه کې دي او د روانې ټولنیز ملاتړ د برابرولو لپاره چمتووالی لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي پرون په خپل شبکې لیکلي چې دغه مرستندویان د روغتونو، سیلابونو او اوښتو زیانونو له کبله زیانمنو شوو ته نمرنۍ مرستې د څکا پاک اوبه او د خوندیتوب بستې برابروي. د موري په افغانستان کې د سیلابونو د زیانونو په باب پرخوشنیونکو راپورونو هم خفګان خودلی او ویلي دي چې اغیزمن شوي کسانې په سوچونه او دعاو کې دي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې خپل خپلوانې په دغه سیلابونو کې له لاسه ورکړي. د طالبان د حکومت د هوا پیژندنې ریاست وایي د یک شنبه تر ورځې به د افغانستان په 9 ولایتونو همداراس سالنګونو کې وروختونه دوام وکړي. او د اسرایلو په نننیو حملو کې د سوریې په جنوب کې د سوریې یو پوځي بنسټ وشتل شوی دی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د سوری د سویدا او دردا ولایتونو ترمنځ په دې حمله کې چې ګمان کیږي د اسرایل لخوا شوی د سوری د پوز د رادار تاسیسات په نښه شوی دي. د سوری دولتي اژانس اسانا د پوز د لمی په حواله راپور کړی دی چې ویلي دي اسرایلو د سوری په جنوب کې د هوایی مدافع وقته وشتلې ده او ماليزیا نه نړولې دي.
آزادی ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلې دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له دې څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان د لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکي بود و چې ما غوښتل د یوه ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یوه ډاکټر په توګه وپېژندل شم، او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت و چې زه یې طب ته علاقه مند کړم. ځینې نور دلیلونه هم و، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه و چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپېژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي، تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم، خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې، چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړ چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسې ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاری برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یا خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي، په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی، دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې، مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم ترڅو بعضې تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپله تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یوه برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو، د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره هم ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکله دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ یو دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکارۍ روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
افغان سوے پور ڈاگم باران تزم سوے پور ڈاگم